سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشين درې بجې شوي د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکر هرکلی کوم هیله ده روغ جوړه خوشحاله بیاست په دې ګړي کې درته خبرونه لرو خو د دې له مخه به درته د دې وخت خبرونه وایو سرټکی پاکستان ویلی اسلام آباد او واشنگټن خپل ګټو ته په پام سره دوه اړخیزه خبرو اترو ته دوام ورکړی دی د افغان حکومت اجرایی رئیس ترګری ځخه د ځانمنسو هیوادونو څخه غوښتي چې له یو بل سره د جاسوسي معلوماتو شریکولو او همغږي سره د دغې پدیدې پر ضد خپل کوښښونه تیز کړي په هغې کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلی کړی چې په جنګي جرمونو کې کاکړ د کروشیا یو غړي وروسته له هغې څخه شلي او ځان یې وچلي کړی چې په زندان کې د شلو کال د سزا پر ضد دغه خواست رد کړل شو او سم د خبرونو تفصيل پاکستان ویلی اسلام آباد او واشنگټن خپل ګټو ته په پام سره دوه اړخیزه خبرو اترو ته دوام ورکړي نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د یو پښتنې په جواب کې ول چې هڅه کوي دواړه هیوادونه یو شریک نظر خپل کړي
یہ تمام ڈائیلاگ اس لیے ہو رہا ہے
دوی دا ټول خبري اترې د دې لپاره کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نظرونو کې ستا خلا ختم شي دوی هم پکې ګټه ویني او موږ هم وینو کنه نو بیا به د خبرو اترو کولو ضرورت وو موږ کوشش کوو چې د دواړو هیوادونو یو شریک نظر ته ورسیږي د اگست په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه د تګلارې د اعلان پر وخت پاکستان ژغ کړی چې پر خپل خاوره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي خو اسلام آباد وویل چې هلته د وسلوالو مرکزونه نسته له دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شو خو بیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې چې له هم روانې دي ټاکل شوې ده چې د امریکا دفاع وزیر به ډېر ژر د اسلام آباد سفر وکړي نن سهار وختي په کورمه کې امریکایي بې پایلټ ډرون الوتکې برید کړې دي یو امنیتي چارواکي د نمونه شوو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې برید افغانستان پولیس سرنزې د غوزګړی متا سنگر په سیمه کې نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې سوې دي که څه هم چارواکي وایي په برید کې مرګ ژوبل نه د سوي خپلواک سرچینو مشال ریډیو ته ویلي په حمله کې درې مشکوک وسوال وژل سوي دي امریکا تور لګوي چې د پاکستان پر خاوره د وسوالو پټنځایونه دي خو اسلام آباد تورونه ردوي او ډرون حمله د دې هواد د ځکني تمامیت زد بولی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچی شار کې د شنګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روسته روان شوی دی دا په سازمان کې د شریکو هیوادونو د مشرانو غونډه ده چې پاکستان به پکې د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي پاکستان روان کال د جون په میاشت کې د سازمان پوره غړی منل شوی وو د پاکستان سرکاري میډیا ریپورت کوي چې غونډه ستراتیژي منظرنامی او د غړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا لپاره د همکاري موضوعاتو ته ځانګړې شوی ده وزیر اعظم خاقان عباسی به د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیتوف لخوا په یو ملمستیا کې هم ګډون کوي د بلوچستان په کوټه کې د ترګری ضد یو عدالت د بلوچ بلتون پاله مشر نواب خیربخش مریزوی او پخوانی صوبای وزیر نوابزاده غزین مری په ضمانت خوشی کړی دی غزین مری د سپتمبر په میاشت کې هغه مهال پولیسو د کوټې پر هوایي میدان د قتل او ترګری د بیلابیلو مقدمو په تور ونیوي کله چې هغه د اتلس کلو د جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستون شو پرون د راخوش کېدو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې فلحال په کوم سیاسي ګوند کې د ګډون اراده نه لري او غواړي چې د بلوچستان ستونزه خبرو دلار حوارسی د افغان حکومت اجرایی رئیس له ترګری څخه د ځانمنسو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو او همغږي سره د دغې پدیدې پر ضد خپل کوششونه تیز کړي عبدالله پرون د مشرانو په هغې غونډه کې چې په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز په کوربتوب جوړه شوې ویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او غدا چې د ښه او بد ترګر ترمنځ فرق یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به سمه نتیجه ونه لري ټاکل شوی عبدالله به سبا له د شنګهای د همکاري د سازمان په شپږ سم سر مشرزه کې د ګډون لپاره ورسته ولاړ سي د افغانستان په کاپیسا کې د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي اولسي وګړي وژل شوی دي د دوه کسانو خپلوانو د دې پر ضد د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی د کاپیسا ولایت د اول کوهستان ولسوال عبدالفتاح شفیق نن مشال ریډیو ته ویلي دغه عملیات تیر شپه ناوخته شوی چې له وسلوالو طالبان سره د نشټو پر مهال ملکي وګړي ووژل شو شاغلی شفیق زیاتوي چې د عملیات ورمحل په یو کور کې 14 نسوي ده د کاپیسا د چاروک په خبره دا دوم ځل دی چې روان کال په اوږدو کې ولسی وګړي د حکومت او وسایلو ترمنځ په نشټو کې وژل کیږي په هکې د ملګرو ملتونو عدالت پخلای کړی چې په جنگي جرمونو کې ککړ د کرویشیا یو غړي وروسته له هغې زهر چلی او ځان یې وژلی کله چې په زندان کې د شلو کالو د سزا پر ضد د هغه خواست رد کړل سو. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د سوری لاندې د جنگي جرمونو د نړیوال ټریبیونل یې ویاند ویلي چې 2 اویا کلن سلوبودان پرالچک پرون په یو روختون کې ساور کړی ده. پرالچک په بوسنیا هرزګوینا کې د 1992 څخه تر 1995 پورې په روان جنگ کې د بوسنیا د کروټ ځواکونو کمانډان وو او یو د هغو شپږو بوسنیایي کروټانو څخه وو چې په نړیوال ټریبیونل کې دوی ته د ورکسو سزاګان پر ضد خپله دفاع کوله. کله چې عدالت په زندان کې د 20 کال د سزا پر ضد د هغه خواست رد کړ نو داسې ښکاره سو چې هغه څه وچشل. هغه عدالت ته په چیغه وویل چې سلوبودان پرالچک په جنگي جرمونو کې ککړ نه دي او زه دا فیصله په کلکه سره ردوم. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي خو خبرداري ورکړ که شمالي کوریا خپل جارحانه هلې ځلې ونه دروي نو حکومت به په مکمل توګه اړنګ کړل شي. پرون د سلامتي کونسل یوې بیړنۍ غونډې ته په وینا کې د امریکا سفیر زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي د وروستي ازموینې وروسته باید کمونه د پیانګیانګ سره خپلې اړیکې پرې کړي. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې دغه بین البراعظمي توغندی تر امریکا مزل کولای سي. امریکا او فرانس په شمالي کوریا د نوي بندیزونو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین او روس په دواړو خواو شغ وکړ چې د زغم زخه کار واخلي. خبرونه پای ته رسیدل او سم سراج جهید د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل چې د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ شل پیسي او په 1.30 روپۍ اتیا پیسي. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 9.90 روپۍ او په 9.20 روپۍ 1.50. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.60 روپۍ. او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 کم نه کم نه بنو کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واوریده. په دې خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم را سره وسی چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د وسلوالو په ډازو کې 2 کسان وژل شوی او 4 نور جوړل شوی دي. د پاکستان د وزیر اعظم شنګای سازمان غونډه کې د ګډون په موضوع مو د کارپوهانو نظرونه اخیستي.
نو هند او پاکستان ته یو ښه موقع ده چې دوی په خپلو خبرې وکړي. د پاکستان افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا ډېرې ښې نه دي. زما په چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کولی شي دا ملکونه کېنه.
په اسلام آباد کې پښتانه مزدوران وایي جمع دی او کاروبارونه هم ساړه دي.
دلته درنه هم وی کله یو لانجی کله بل لانجی
په جمی کې د مزدوري حالات له کمزوري دي. نو له خاصه موږ حکومت ته درخواست کوو چې د مزدورانو په باره کې ملک سوچ کی.
په نړیوالو ریپورتونو کې د شام سعودي او ایران په اړه درته ریپورتونه لرو او په اخیری برخه کې روخانه مستقبل خبرونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ وسري. د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د اسلام آباد په آیټ مرکز کې په یو امام باړه د وسلوالو په دزو کې 2 تنه وژل شوی او 4 نور جوړل شوی دي. د پولیس چارواکو په وینا د 4 شنبه په ماخام د باب العلم امام باړې نه بهر دا دزې په داسې حال کې شوې چې خلک د مسخوتن د مونږ نه راوتل او بهر ناس نه معلومه کسانو په دزې وکړي. لشکره جنگوي العالمي وسلواله ډلې د دې پیښې ذمہ داری منلې ده. د اسلام آباد نه په نور حال زمون خبريال محمد عمران راکوي.
د اسلام آباد عین تانی او چرواکی بخت حیات د پنځشنبه په سهار مشال ریډیو ته ویل چې په دغه پیغه کې د ملو شمیر دوه شوه او د سلورو جوبل کسانو درملنه په پیمز روغتون کې روانه ده. د چهارشنبه په ماسختن د اسلام آباد پیمز روغتون نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې د مجلس وحدت المسلمین یو مشر محمد اصغر عسکری د یو کس د وژنې او د سلورو د جوبل کېدو پخلی کړی او ویلي وو چې په پلازمېن اسلام آباد کې جوړ جماعت د امنیت لپاره په بیا بیا غوښتنه هم هیڅ ګامونه پورته نه کړی شو. د کومې ذمهوار چې د کورنۍ او چارو مرکزي وزیر حسن اقبال دی. دروازه ډزې وکړې. مرشوی یو تن پیژنګلو د سید حبدار شاه په نوم سره شوی دا چې د ډز ورستو سمدستي مړ شوی وو. ته پولیس چارواکو په وینا چې یو بل تن په روغتون کې ساور کړي چې پیژنګلوی د سید عین زیدی په نوم سره شوی دا. بل اړخ ته پولیس دا هم وایي چې د نږدې سی سی ټی وی کیمرو لاله د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د ذکر ده چې ایټ مرکز د فیض آباد پنډې سره نږدې موقعیت لري او د دې ځای په لږه فاصله د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناشته تر 23 ورځو روانه وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په شنګای همکارۍ تنظیم سرمشري زکه د ګډون لپاره نن د روس سوچي خار ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې دا خبره په ډاګه کوي چې هیواد یې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې په ګډون د یاد تنظیم نورو اهدافو ته هم ژمن دی. دا غونډه چې نن پیلېږي په سنډه کې به یې پاکستاني وزیر اعظم دوه اړخیزه ملاقاتونه هم کوي. پاکستان په جون میاشت کې د شنګای همکارۍ تنظیم مکمل غړی جوړ شوی دی. چین، روس او هندوستان هم د دې تنظیم غړي دي. البته افغانستان او ایران د دې تنظیم په سرمشریزه کې د سارونکو په حیثیت برخه اخلي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورت کې نور حال اورو.
نن به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دوه ورځني سفر روسته سي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د شنګهای همکارۍ سازمان سرمشریزه کې ګډون کوي. خارجه وزارت وایي چې پاکستان ته بشپړ غړیتوب ورکولو پس دا د یاد سازمان د حکومتونو د مشرانو وړومبۍ غونډه ده چې د روس په خار سوچي کې کیږي. خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم خپل خطاب کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګ، د سیمې سولې او ثبات او د پرمختیا په شمول د شنګهای همکارۍ سازمان د اهدافو په حواله به پاکستان د اسم سرګندونی کوي. د ایجنډې مطابق د شنګهای همکارۍ سازمان غونډې په موقع وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د نورو ملکونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د خارجه وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې د یاد سازمان غونډه کې به د پرمختیا لپاره د کومک په لړ کې د امکاناتو، پکړنلارو او په ترجیحاتو غور کیږي. د روان کال په جون میاشت کې د کازاکستان په سرخار استانه کې د شنګهای همکارۍ او تنظیم د غونډې په موقع پاکستان ته د تنظیم مستقل رکنیت ورکړی شوی و. په همدغه غونډه کې هند ته هم بشپړ غړیتوب ورکړی شوی وو. د شنګهای همکارۍ سازمان په مستقر غړو ملکونو کې چین، روس، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان دي چې ورسره اوس پاکستان او هند هم شامل دي. د سرهونکو یا مبصر ملکونو په فهرست کې افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا دي.
لکه څنګه چې مو واورېدل رابع اکرم خان درته ریپورت وړاندې کړ چې د پاکستان وزیر اعظم په شنګهای همکارۍ تنظیم سرمشریزه کې د ګډون لپاره روس ته ځي. د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د څانګې استاد عبدالشکور وای د ډېره ښه موقع ده چې چین، د پاکستان، هندوستان، افغانستان او ایران مشران خپلو کې سره کښېنوي او له دې هیوادونو سره د پاکستان تعلقاتو په ښه کولو کې خپل رول ولوبوي. نوموړی وایي د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د چین په ګټه هم دي، ځکه چې چین په پاکستان کې د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه په اربونو ډالر لګوي او دغه بالا کامیابیږي چې په سیمه کې امنیت وي. په دې اړه اسرار علم د عبدالشکور سره خبرې کړې دي. دی وای
زما خیال چې د هند او پاکستان ته ډېرې کمې موقع نن سبا چې کوم حالات روان دي په دواړو ملکونو مابین او دا چې د نن هم لکه چې پاکستان کوم سیاسي وړګړې روان دي چې دواړه ملکونه چین یو چې خبرې وکړي نو یو ډیپلوماټیک فورم دی. یو هول خبردار شو بل دا پاکستان په اول ځل یو مستقل غړي په حیث پکې شرکت کوي. نو هند او پاکستان ته یو ښه موقع ده چې دوی په خپلو مابین چې دوی کوم اړیکې دي، هغه چې کوم تاوتریخوالی دی، ترهګرۍ کومې مسالې دي، په هغې باندې دواړه خبرې وکړي. د اکنامیک یا د معاشي اهمیت نه علاوه د دې فورم چې کوم دی یو ډېر دا اهمیت دی چې دواړه کینې خبرې وکړي. دویم خبره د پاکستان افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا څومره ډېر ښې نه دي. زما په کل چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کولی شي. دا ملکونه کینه یا د چین چې کوم یو ډېر لري پروت یو نیشنل انټرسټ دی، دا چې کوم مفاد دی د معاشي دا سره چې ټول دنیا هغه ګنډل غواړي یورپ پورې، پای کې دې ملکونو کردار ډېر اهم دی. ډېر مخکې نه پای باندې دا سوالونه اوچتېږي په هند کې او په امریکا کې هم چې دا چین والا دا کوم پروجیکټ دی. دا پروژه دا به داسې ځایونه تیریږي چې پای باندې مسالې دي د دې ملکونو په منځ کې ریجن. زما خیال دی چې د شنګای کوآپریشن اورګنایزیشن د اهمیت په دې نن سبا حالاتو کې ډېر زیات مهم دی او ضروري دی.
شکر صاحب، زما بله پوښتنه ستاسې نه دا وه چې په تېر وختونو کې په پاکستان او هندوستان نیوکې شوي چې د دې هېوادونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د سارک سازمان غونډو څه نتیجه نه ده ورکړې، نو څه ګورئ چې د دې هېوادونو خپلمنځي اختلافات به همدغسې اثرات د شنګای سازمان په غونډو اهم وکړي او که څنګه؟
زما خیال نه دی، ځکه چې پاکستان او هند چې کوم سیاسي او خپل یو بل سره مابین کې کوم تاثیر دی، هغه په هغه ذرا کلاسیکل اولډ پالیټکس ورته موږ وایو د سټیټس دی ریاستونو په منځ کې پای باندې روان دي. په دې سارک یو ډېر موږ دا وایو ډېر کمزورې یو اورګنایزیشن، هغه د دوی د سیاست نه ظرف او د دې دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم تعلقات وي په باندې دا ریجن یا علاقه چې کوم دا ښه نه شو دغه اورګنایزیشن ته تقلیت میلاونه شو. ما څنګه چې په دې کې پیسه بدله ده، دلته چین یو داسې ملک دی چې هغه د سوري لاندې به دوی کار کوي، هغه دومره وضع پته ده او دومره دغه رول دی چې زما خیال نه دی چې دوی چې کوم منځ کې کوم خپل پالیټکس دی یا سیاست دی هغه به په دې باندې هغه شان اثر انداز شي لکه څنګه چې سار پو.
تاسو د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د څانګې د استاد عبدالشکور خبرې اورېدې چې په د شنګای تنظیم پر سر مشریزه کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ګډون په حواله یې زموږ د همکار اسرار لمومن سره کولې.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته په اسلام آباد کې افغان سفارت د دې خبرې پخلی کړی چې نن د افغان پوز، دفاع وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو وفد په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. دوی به د پاکستانی چارواکو سره په سرحدي شخړو او نورو موضوعاتو خبرې کوي. تفصیل له اسلام آباد زموږ همکارا عرفت انجم را کوي.
بالکل، دا د افغانستان عسکری کم پلاوی ری دا بنن د پاکستان په دورو راځي. په دې کې و چارواکي دي د افغانستان د عسکری قیادت او د دې مشرور چې کمر جنرال محمد حبیب ساری کوي او دې بنن پاکستان ته راځي سي او سبا چې کم دې پاکستان کې د دې پاکستان د عسکری قیادت سره مشورواله سره چې دې میټینګ دي او په دې ملاقاتونو کې به د دوه ملکونو ترمنځ چې کم د امنیتی حلزلو او نور چې کوم عسکری حلزلی دي د کونړ په حواله باندې، د کراس بارډر حواله باندې او دین علاوه د بارډر مینجمنت چې کومې مسلې دي په خبرې اترې کوي او د یو بل سره به هغه مسلې او هغه اندېښنې شریکوي کوم د دواړو خواشي یو بل ته په سوانی اعتراض دی. نو د دې بچې دین اندین په پاکستان ته داسې ماخامې ټایم کې راځي. د دې لړکې هم دادی چې د دواړو ترمنځ، د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم لکه شاندې تاسو په لیبیا زیات شوې ده، دای کوم والی لپاره دوه ملکونو چې په کم سیزن باندې اعتراضات دي، کاغه د امنیتي لیزل او کاغه بیا د بارډر مینجمنت دي. نو په دې خبرې اترې کې
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په خزو تشدد زیات شوی، نو په کار ده چې د میرمنو په ګډون د ټولنې په نورو وګړو کې د میرمنو حقونو او تحفظ قوانینو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي. د دوی په وینا چې د کورنۍ تشدد، تیزاب شیندلو، زور زیاتی او د ناموسي وژنو
پیخه هر ورځ مخ ته راځي، خو د پوها نه لرلو لوجه د مېربنو په شمول عام ولس ته دا نوې معلومات چې سوکړي او لچا سره اړیکه وکړي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال را بکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقوقو ادارې د عورت فاونډیشن ډایریکټر شبینه ایاز اویل چې په خاریو کې لږ ډیر خلک دا علم لري چې پر ښځو د تشدد مخنیوي او د تحفظ قوانین شته، خو نن هم د کلي ښځې دې لړ کې څه علم نه لري.
کوم پوه کسان دي، که نارینه دي که ښځه دي که خار کې اوسېږي، هغه ته هم پته وي چې دي کیسونه کې بچا ته بزو کم دفعه به موږ زمون ته مدد به کوي. پولیس ته هم پته نشته چې کم ریلیونټ دفعه دي. زه تاسو ته یو دا چې کوم آنر کلینګ والا کیسونه دي، دې کې موږ 2011 کې یو ریسرچ کړی و نوخار کې، نو هلته پوره پولیس وایي چې موږ ته پته نشته چې دا قانون جوړه شوی دی او که نه دی جوړه شوی.
د عورت فاونډیشن په وینا چې د روان کال په لومبې اوو میاشتو کې د تشدد پیښو 138 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د وژنې، خودکشۍ او د ناموسي وژنو کیسونو شمېر زیات دی. په وفاقي کچ د ښځو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی د کمی کمیشن مشر خاور ممتاز وایي د صوبو په کچ کمیشن مضبوطولو سره به موږ د ښځو د حقونو او د تشدد مخنیوي په اړه د قوانینو پوهاوي لپاره د ملک هرې برخې ته رسېدل وي.
د
دې قوانینو آگاهۍ لپاره به موږ دا د نصاب برخه جوړول پکار وي، او د دې نه علاوه کومې نورې طریقې دي لکه فلمونو، اشتهارونو او پوسټرونو هم کار اخیستل پکار دي. بل دلته یو ښه خبر دا ده چې غیر سرکاري ادارې هر ځای پورې رسېدلې او د هغې هم یو رول جوړېږي چې خلکو ته پوهه ورکړي، او د ټولو زیاته ذمهواري زموږ د قومي حکومتونو او د اسمبلۍ د غړو جوړېږي چې یوازې قانون جوړول نه دي، هغوی له دا قتل پکار دي چې د هغوی په سیمو کې په دې قانون عمل درآمد کیږي او که نه.
دی لړکی د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیگم سیاتوي په ډېر اسمیل خان کې د یوې جینې بې حجابه ګرځولو پیښې نه ښکاري چې په قوانینو څومره عمل درآمد کیږي.
مخکینی په نسبت باندې په دې وخت کې زموږ په ملک کې نسبتا ښه قوانین د ښځو د حقوقو حوالې سره موجود دي، او ایون ډېر زیات قوانین چې په هغه کې ډېرې سختۍ سره د ښځو خلاف چې کوم ناروا سیزونه د هغې خلاف ډېر په سختۍ باندې په هغه کې سیزونه موجود دي. اوس عمل درآمد لپاره چې کومې ادارې دي، د هغه ادارو فعالول او د هغو مضبوطول چې کوم دي او د هغو په کارکردګۍ باندې نظر ساتل، دا اوس یو لازمي خبره ده د دغه قوانینو د مضبوطیا لپاره.
وفاقي حکومت لخوا په قوانینو عمل درآمد او د ښځو په شمول د ولس د پوهې لپاره سګامونه وچتول کېږي. د لړکې د واکمن ګوند غړي سینیټر عائشه رضا فاروق وایي چې وفاقي حکومت د لړکې د خپلې برخې رول لوبوي.
ګوري، زموږ د بشر حقوقو کوم وزارت دی نو هغه د ولس د پوهاوي مهم چلوي. د لړکې زموږ د ښځو د حقوقو کمی کمیشن د صوبای کمیشنو په مرسته یو هیلپ لاین هم جوړ کړی چې کوم ځای کې ښځو ته مسلې وي لکه د کورنۍ تشدد ښکار وي یا ورته د کار پر ځای کې د زورولو مسلې وي، نو د هیلپ لاین د لارې دوی سره رابطه کولی شي، او که ورته قانوني یا نور قسمه مرستې پکار وي نو هغه به ورته ورکړی کیږي. خو لا هم د ښوالي گنجایش شته او دا به موږ نور هم د مضبوطولو ضرورت وي.
د ښځو حقونو مبارزه کوونکو په وینا که حکومت د قوانینو په استعمال او عملي کولو لږ هم توجه ورکړي نو په ښځو د تشدد پیښو کې کموالی راتلی شي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلي خبرونه کې له فرخنده اسد سره به واورې چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه اسلام آباد ښار ته د مزدورۍ لپاره تللي مزدوران وایي په ښار کې د درنو او یخ موسم له وجې روزګارونه خراب شوي چې له وجې د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دا مزدوران غوښتنه کوي که حکومت ورته په خپلو سیمو کې کارخانې ولګوي او یا ورله د روزګار نورې وسیلې برابرې کړي نو وخت او پیسې دواړه به یې بچت شي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو مزدورانو سره خبرې کړي، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه یو شمیر خلک اسلام آباد ته د خواري مزدوري لپاره راضي او دا خواري کخ د اسلام آباد په پشاور موړ او رانا مارکیټ په شمول په ځنو نورو سیمو کې په دې تمه ناست وي چې څوک به یې له ځانه سره مزدوري لبوزي. د دې خواري کخو په وینا چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د دوی مزدوري ډېره کمه شي او چې کله مزدوري ورته میلاو هم شي نو په اکثره موقعو ورته خلک دیاړي پوره نه ورکوي ځکه چې ورځې لنډې وي او خلک دا شکایت لري چې د څومره کار لپاره یې راوستي وو نو هغه یې پوره نه کړو. د ثواب جهاد علی وایي
اگر مې کې مزدوري خیر ولی لوی او په یخنه کې مزدوري لګونه کې پګرانه باندې ملاوي کې ولی چې ټایم پکې کمی او ډېر تون ته مخامخ یو.
د مومند جنسي د پنڈیالی اوسیدونکو عبدالمتین وایي چې په یخنه کې د مزدوري د کموالي لوجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي نو حکومت دې د خواریکه خو په حال رحم وکړي.
په جمی کې د مزدوري حالات لږ کمزوري دي نو لخوازه مونږ حکومت ته درخواست کوو چې څنګه مزدورانو په باره کې لږ سوچ وکړي او مونږ تاسو د اسانتیا د پاره سیستم راوکاږي چې لکه دا سیستم دغه کې.
د ملاکنډ سره تعلق لرونکي فیروز شاه خپل مشکلات څه په دا ډول بیانوي.
یو خدل ته جمع دی یخنی دا سار وختي سړی راوتی نشي د ټیکدارانو ټیم لا او بل دا خبره ده چې دلته درنه هم وي کله یو لانجی کله بل لانجی نو د دې د لانجو نه مونږ نخلاصي وو کله دوی خپل جلسې جلوسونی په اسلام آباد کې او زمونږ د خپل حکومت نم دا ګیله ده چې لکه مونږ ته کلو علاقو کې صدا سره روزګار روباسي څنګه په آسانتیا سره شپې له کوټو جو.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوانه راغلی دا مزدوران وای که حکومت یې په سیمو کې کارخانه جوړ کړي نو دوی تبا اسلام آباد ته د مزدوری لپاره دراتلو هیڅ ضرورت نه راپیخیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې ورستیو کې د اردو ژبې ځینې فلمونه داسې راغلي چې پکې پښتانه د پولیو ضد ساسکي نور کوونکي په ښځو زیاتی کوونکي او د مشرانو سړو سره د روغې جوړې په خاطر د پیغلو واده کوونکي ښودل شوي دي. اوس یو فلم ورنا کې د پښتنو یو کورنۍ داسې ښودل کیږي چې د هغې د کور یوې غړي سره په زوره جنسي تیری کیږي خو دوی د مصلحت په غرض چپ پاتې کیږي. د فلم راتلو وروسته یو شمېر پښتنو لیکوالانو پوهانو په دې نیوکې کړي خو ځینې بیا وایي چې د دې فلم هدف یو قام په نښه کول نه بلکې ټولنیزې مسلې په ډاګه کول دي. تفصیل د محمد عمران رپورټ کې اورو.
په ورنه فلم کې د پښتني کورنۍ د یو منفي کردار لپاره د خودلو پاړه لیکوال شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي چې د پښتنو په سیمه کردارونه ځایونه او قصې شته نو کوم نه چې د بهر خلک ګټې پورته کوي. نوموړی وایي چې دوی کله هم د پښتو په ډرامو کې یو خاص قبیله یا قام نه دی په نښه کړی بلکې یوازې د کردار له لارې خپل پیغام رسوي.
د پښتو په کلچر کې زمونږ په قومي لغه باندې چې لکه کمګزار د میډیا د طرفه روان دي کنه دا فلم انډستري د وخت نه کړی دی پرایویټ چینل بیا ورپسې هغه تسلسل جاری وساتو او اوس چې کوم دی نو په ډرامو کې او په فلمونو کې او ټیلی فلمونو کې لګوې مې چې ټول شاعران دي باندې سیول سوسایټي او خصوصا لکه دا وخت چې په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې کوم د پښتنو نمائندګان ناشري ته دا خبره ورسېده.
په دې فلم کې ځینې پښتنو هنرمندانو هم کردارونه کړي چې پکې رشید ناز او طارق رحیم شامل دي. طارق رحیم په دغه فلم کې د وزیرستان د کورنۍ د مشر کردار کړي. هغه له دې هر څه سره اختلاف کوي او وایي په فلم کې که د پښتنو کورنۍ خودل شوې ده نو مقصد یوازې د معاشري یو منفي اړخ خودل او د قانون عملي کولو پیغام ورکول دي.
دا یو فلم دی که پښتون نه وینو سینده وي که سینده نه وینو بلوچي به وي. دا یو نیگیټیو اسپیکټ خولې دی او دې کې د پښتو کلچر منافی نه دی شوی. دې کې یو میسج ورکړ شوی دی چې کلچر ټیک دی چې هغه پلار چې دی هغه وي چې موږ بدل اخلو کاسان وزیرستان کې تیار کړي هر څه کړي او دلته بیا یو قانون شه دی او قانون شه دی پښتون لو مغه شان دی سینده لو مغه شان دی
دی. فلم مرکزی کردار هارون رشید دی چې پکې د پولیو رن زپل پښتون ځوان خودل شوی. دی وایي چې یوازې دا ویل چې د پښتنو پر عزت پکې خبر راغلی سمانه ده که پښتون نه وي نو بل کوم قام او د هغې خلک به خودل کیږي. خو د دې فلم له لارې دا ویل شوی چې که یو چا سره جنسی زیاتی کیږي نو باید د قانون لار خپله
کړي.
زه دا نه ګڼم چې د نظام یو غلط شکل خودل شوی. عزت عزت وي که پښتون بلوچ او یا سندی خودل کیږي دې هر څه ته په دې نظر قتل سم ندی. تر ټولو لوی خبره دا ده چې دا هر څه په پاکستان کې کیږي او دا حقیقت هم دی. سوال دا راپورته کیږي چې کدا مسله ده نو لکم ځای خلک را پاتېدل ولې احتجاج ونه شو ولې تر اوسه کوم درنه ونه شو
ځوان شاعر لیکوال او په پېښور پوهنتون کې د ډاکټریټ زده کوونکی سجاد ژوندون چې د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه کې کار کوي وایي چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته د کلتور او سیلګرۍ محکمې هم صوبو ته ورکړې شوي. خیبر پښتونخوا صوبې هم د لړ کې د کلتور پالیسي جوړه کړې ده چې د اسمبلی نه د منظورېدو وروسته به عملي شي.
اوس
کې قانون سازی روانه ده، نو ټیک ټاک کلچر پالیسی جوړه شو، هغه باندې د مختلف شعبو د خلکو سره ناستی کیږي، غله فاینل خونه ده، بهرحال روان ده. ما څومره لوست نه پاره کې دو نقطې دا دي چې په پښتونخوا کې به سنسر بورډ قیام ډیر زیات په دغه کلچر پالیسی کې ضروری وي، او دغه کلچر پالیسی په کار ده چې بیا دا اسمبلی ته بزی چې په اسمبلی کې وته په سنجیدګۍ سره وکتی شي، دغه لپاره بیا د میډیا رول ډیر زیات ضروری دی چې هغه دغه کلچر پالیسی وخی چې یاره دا دی او دا عملي.
د دې وړاندې هم پښتنو لیکوالانو په ځینو اردو فلمونو نیوکې کړې وې چې په کې کراچی سے لاہور، جوانی پر نہیں آنی او دختر شامل وو. د دوی په وینا چې په دې فلمونو کې پښتانه هم جنس باز او پر ښځو تیری کوونکي ښودل شوي وو.
د محمد عمران د دې رپورټ سره د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د عبدالحی کاکل نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان ویلی اسلام آباد او واشنگتن خپلو ګټو ته په پام سره دوه اړخیزه خبرو اترو ته دوام ورکړی. نن په اسلام آباد کې نږدې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه وزارت وین ډاکټر محمد فیصل د پښتنو په جواب کې هڅه کوي دواړه هیوادونه یو شریک نظر خبر کړي. نن سهار وختي په کورم کې امریکایي دو پایلټ ډرون الوتکې کې برید کړی. یو امنیتي چارواکي د نوم نشو د پښتو مشال ډیټو وویل برید افغانستان پولیسو نږدې د غوزګړی متا سنگر په سیمه کې نن سهار وختي شاوخوا څلور نیم بجې شوي. که څه هم چارواکي په برید کې مرګ نه یادوي، خو خپلواکو سرچینو مشال ډیټو وویل چې په امریکا کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچ ښار کې د شنګهای همکاري سازمان په اشر مشرز کې د ګډون لپاره نن رسته روان دي. دا په سازمان کې د پاکستان په دازل د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي. په کوټه کې ترګریزه دی عدالت د بلوچ ملتپاله مشر نواب خیر بخش مریضوی او افغاني وزوبایي وزیر نواب غزنالک په ضمانت کوچ کړی دي. دا افغان حکومت اجرایی رئیس د ترګریز څخه د زیانمنو شویو هیوادونو څخه غوښتي چې له یو بل سره د جاسوسي معلوماتو شریکولو او همغږۍ سره د دغه پدیدې پر ضد خپل کوښښونه تیز کړي. عبدالله پرون مشرانو په غونډه کې په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز په کوربه توګه جوړ شوې دا خبره کړې ده. د افغانستان په کاپیسا کې د ځانګړو ځواکونو د عملیات په نتیجه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي. د دې کسانو خپلوانو د دې پر ضد د مظاهرو اعلان کړی دی. په هغې کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلای کړی چې په جنګي جرمونو کې ککړ د کروشیا یو غړي وروسته له هغې زهر څښلي او ځان وژنې کړې چې په زندان کې د شروع کال د سزا په ضد د هغه درخواست رد کړ. په ملګرو ملتونو د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنګ نه غواړي، خو خبردار ورکړ که شمالي کوریا خپلې جارحانه هلې ځلې ونه دروي نو حکومت به یې په مکمله توګه ړنګ کړي.
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته اسلام آباد نه رفعت انجم د کورنۍ ورځپاڼو د اداري مهم ټکی اوروي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل داوی کې لیکي چې یو میاشت وړاندې د غیرت لفظ یو ځل بیا ملک کې رابرسر شو. شکل په مطبوعاتو کې د ډیر اسماعیل خان سیمې یوې جنې کیس رامخته شو، کوم چې د غیرت په نوم د دشمنۍ په ټس کې بې پردې بې جامو په کوڅو کې ګرځول شوی و. د ادارې په وینا د پیښې په اړه خبرې اترې او د پولیسو تفتیش لا هم روان دی. ادارې وایي چې همدا شان یو بل کیس په کراچۍ کې سورج مخکې رامخته شو چې کله په اورنګي ټاون کې یو هلک او جنې د خوښې واده کولو پس د جرګې په فیصله ووژل شو. ادارې لیکي چې لبه دماغه ملک د غیرت په نوم وجنې لا اوس هم کیږي، باوجود د دې چې په ملک کې د دې پر ضد یو قانون هم جوړ شوی دی. د غیرت په نوم وجنو کې زیات تر د لور پرتو سیمو کې کیږي چې اکثره خلک یې مجرمان بچ کولو لپاره پټ کړي. اداري زیاتوي چې همیشه پالیسۍ جوړولو پر وخت د بنیاد پرست خلکو فکر په ذهن کې ساتل کیږي. خو د خاریو نه کیس راتلو نه پس دا معلومیږي چې بنیاد پرست د کلو نه زیات بندوبستي سیمو کې دي. اداري لیکي چې د کراچۍ دا لومړی پیښه نه ده، بلکې د دې نه وړاندې هم په کراچۍ کې د جرګې په فیصله د خوښې واده کوونکي هلک جنې د بجلی پر کړن وژل شوي وو. اداري وایي چې کراچۍ پیښې په اړه د سند وزیر اعلی د جرګې کسانو په شمول د ککړ کسانو پر ضد د سخت کاروایۍ غوښتنه کړې ده. اداري اخره کې وایي چې دا ضروري ده چې د داسې فرسوده نظام او ګامونو مخنیوی وشي چې دا شان د بېګناه خلکو ژوند بچ کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو لخوا په فیسونو کې زیاتوالی، د ټرانسپورټ نشوالی او په حاصلو کې د اوسېدو لپاره کم گنجائش پر ضد احتجاج کول یو ډېر سنجیده خبره ده. اداري وایي چې زده کوونکو لخوا د غوښتنې د انتظامیه نه وشوي، خو انتظامیه زده کوونکي په دې مطمئن نه کړی شو. د څه نه چې دا کار کېږي چې انتظامیه د زده کوونکو مسلې حل کولو کې سنجیده نه دی او یا یې حل کول نه غواړي. اداري زیاتوي چې د پېښور سرکاري پوهنتونو کې فیس زیاتول څه جواز نه لري، خو داسې لګي چې پوهنتونونو مشران د یونیورسټو د نشکاري کولو په لور روان دي. اداري لیکي چې سرکاري شخصي یونیورسټو په فیسونو کې ډېر کم فرق دی. که داسې وي نو بیا د سرکاري یونیورسټو نه د سرکاري یونیورسٹو لیبل لری کړی شي. اداري په وینا همداشن پاسټر کې بارني خلک اوسيږي اوس د کوونکو لا ځای نیوي. اداري اخره کې وایي چې بهتره به دا وي چې د کوونکو مسلې او مشکلات دی حل کړی شي چې دا شانس د کوونکو ته پرسکون تعلیمي ماحول ملاو شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا او په سرخار کې د مذهبي ډلو غوښتنې منل به د جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالات پیدا کړي. بلخوا د امریکا نېشنل پبلک ریډیو ان پی آر لیکي په افغانستان کې د امریکایي هڅو باوجود د اپیمو پیداوار زیات شوی دی. د دې دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې لانی ساج ملورو.
الجزیره ټلویزیون په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا او په سرخار کې د مذهبي ډلو د اونیو راهیسې احتجاج پای ته رسولو په برخه کې مایدې ته د تسلیمېدو په سترګه کتل کیږي او ویل کیږي چې دا به د جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالات پیدا کړي. الجزیره لیکي د تنقید په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان حکومت د عدالت لخوا پخواني وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولو وروسته د دفاع په حالت کې دی. الجزیره لیکي د کورنیو چارو وزیر مملکت طلال چودھری ویلي د مذهبي ډلو احتجاج ختمولو لپاره مایده د منلو وړ ده خو کېدای شي چې د اوږدې مودې لپاره بعد د اغیز ډیر خنوي. ځینو وګړو الجزیره ټلویزیون ته ویلي د تیرګل په ورځ د احتجاج کوونکو غوښتنو منلو سره حکومت یو بد روایت جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا نېشنل پبلک ریډیو لیکي د امریکا حکومت د یوې اندازې تر مخه د افغانستان د فیونو غیر قانوني تجارت قیمت شاوخوا 60 اربا ډالره دی. د مقالې په خبره داسې څرګندېږي چې په 2018 کال کې د تربل هر کال زیات د افیونو پیداوار شوی دی. مقاله لیکي په افغانستان کې د نشئی موادو ضد د امریکا د هڅو باوجود هم د افیونو پیداوار زیات دی. نېشنل پبلک ریډیو لیکي امریکا په یو وخت کې هڅې کړې وې چې د افیونو پټي ختم کړي. بیا یې په یو وخت کې افغان کروندګر متبادلو فصلونو کرولو ته هڅول او د دې ترڅنګ دا کوشش هم کو چې افغانستان خپل قوانین عملي کړي. په امریکا کې د نشئی موادو مخنیوي ادارې ډي ای اے ایجوکیشنل فاونډیشن مشر کیوین هارت مین ویلي په تیرو وختونو کې چې دوی د څه لپاره هڅې کړې وې هغه د حکومت تګلاره وه.
د شام د حکومت مخالفین له روس او نورو هیوادونو غواړي چې د شام په ولسمشر فشارونه ډیر کړي چې دا راز د په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې وی سیاسي حل لارې ته زمينه برابر کړي. د شام د حکومت مخالفینو د وفد مشر د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې د مذاکراتو د شروع کېدو نه وړاندې خبريالانو ته دغه خبره کړې ده. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسۍ د ریپورت مهم ټکی درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریه د حکومت مخالفین لولس مشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو لارې په شپږو میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوی مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبري اعلان ته وویل نوی موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوي لکم پر مختګ پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سربا موږ پر دې بهیر باور لاله سوار کړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم خپل پر دغه بهیر به باور سي. د سوریه د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې اوه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریه د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوری وروسته له هغه پیاوړی سو چې دوه کال وړاندې روسیا د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې ورشکل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شایي مخالفین به خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیر اونۍ په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. د مشق او متحدین دا خبره نه مني. له واکه د اسد د لری کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاد کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیو په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و خو راپورونه وایي وروسته لاغه چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونسي. دغه پلاوی تیره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلي و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د مستورا د سوریه د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولی و، خو اوس یې دغه بهیر د ډسمبر تر پنځلسمې پورې وغځاوه. سټیفن د مستورا له دواړو خواوو غوښتي چې له مخکېنی شرطونو پرته خبرو ته ورسي. ټاکل سوی په دې خبرو کې پر څلورو موضوعاتو لکه انتخابات، حکومتوالي، اساسي قانون او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه خبرې وسي. هغه څه چې د حکومت مخالفین غوښتل تر هر څه د مخه بحث ورباندې وسي، بشري مرستې او هغه کسانو چې د اسد طرفدار ځواکونه نیولی دي. د حریری په خبره د نیول سوو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر دی. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې ورستیو کې په لبنان او یمن کې د ایران او سعودي عرب سیالي لا نوره سرګنده او پراخه شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سعودي عرب لخوا د دې سیالیو پر مخ وړونکي یو لوړپوړی چارواکی ال سبحان دی. سبحان په منځني ختیځ کې د سعودي عرب د پالیسیو جوړونکو او پاچا ته نږدې کسانو څخه تر ټولو مهم سړی بلل کیږي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وایي.
د سعودي عرب ډیر واک لرونکي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کم سلاکاران لري. په دوی کې یو هم د خلیجی هیوادونو لپاره د سعودي عرب وزیر سمیر السبحان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې السبحان د ایران ضد پالیسیو لپاره پیژندل کیږي. باور دا دی چې په دې وروستیو کې د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری استعفا په مهال رامنځته شوي بحران شاته هم د السبحان لاسو. سبحان په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله وسلوال ډله د شیطان ډله بولي. نوموړی د 500 کلونو دی او امریکا ته یې لومړی سفر په 13 مارچ میاشت کې و. هغه د ولیعهد محمد بن سلمان سره واشنگتن ته تللی و. د حریری له استعفا وروسته سبحان د ملي امنیت شورا، امریکي دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایانو هغه ته سختې خبرې کړي او ترې وی غوښتل چې پر ټولنیزه پاڼه ټویټر پاروونکي ویناوې کول بس کړي. یو چارواکي ورځپاڼې ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې د لبنان ثبات ته ګواښ پیښولو له وجې پر السبحان په امریکا کې سختې نیوکې وشوې. سمیر السبحان له 2014 کال څخه تر 2015 پورې په لبنان کې د سعودي عرب په سفارت کې نظامی اتاشي و. هغه د حزب الله شیعه ملیشی سخ خلاف دی او د خپل دندې په محل د ډله له نږدې څارله. یو لبنانی کس د نوم نه خپرولو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې سبحان با په بیروت کې د سیاستوالو او خبرلانو سره په یو چایخانه کې ملاقاتونه کول. نوموړی یو خاموشه او ډیر اوریدونکی سړی خودل شوی دی. سمیر السبحان په عراق کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. خدا هغه تر دندې یوازې نه همیش تیرې شوې چې عراقي چارواکو له سعودي عرب څخه د نوموړي د لری کولو غوښتنه وکړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په بغداد کې چارواکو د عراق په چارو کې د نوموړي له مداخله شکایت کاوه. د ورځپاڼې په وینا السبحان د نړۍ بیلابیلو مشرانو سره د سعودي پاچا په ملاقاتونو کې هم موجود وي. په مقاله کې ویل شوی چې نوموړی د سعودي عرب حکومت دومره باوري کس دی چې نږدې هر بحران لرونکي زیاته یې د دندې لپاره لیږلی دی.
او اوس وخت شوی دی د هفتواری خبرونې روښانه مستقبل د تعلیم، کار او روزګار په اړه. دا خبرونه تاسو هر اورنۍ د زیارت په ورځ او د خالی په ورځ اوریدلی شئ. راځئ چې د دې اونۍ روښانه مستقبل واورو. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره 9 ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پختونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن وکړل شي. داراز په 13 کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل د اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسي.
بلخوا استادان چې یو شمیر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي، خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې مو په قبایلي سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له وویل
تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطن پال استادان معنی ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده زمنگا معشوم میں زمن تو کسی اب زمن مرکزی اور منگا دا کوشش کو چد سے سر طریقے دسے سا داغا شامل کو منگا پختل داغا کی چرا دا معشوم خود تربیت کوشی اور دو مخبر دادا یونین زما مقصد دادا چیر اول دا خپل ازیری یقینی کم او دا بلتا داغ تربیت ورک.
مرجان علی مومند وای دی لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي، هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټیږي. په دې حق له نوموړي وویل
زه اورما دا خبره کیږي چې را ټیچران ډیوټی نه کوي تو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي او مونږ چې کوم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دی هغه کالی بیړی هغه مونږ شرمی نو هغه به اول مونږ په ګوته کوو. دا زمونږ ذمواري ده ځکه چې زما قوم زما بچه زما خاورا دی ته نقصان رسی نو دغه استاد چې کوم دی دا به مونږ هم نه معاف کړو. زمونږه تحصیل په تحصیل چې کوم تنظیمونه ساز کړي دي کمیټیانې سازي کړي هغې ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران ډیوټي نه کوي او یا د هغې قسمه قسم خبرې کېږي نو چې په هغې جوخت نظر اوساتي.
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان که یوې خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډې ترلې وهي، نو بلې خواته کوم استادان چې خپلې ذمواری په سمه توګه نه ترسره کوي د هغوی خلاف په کاروایی کې د حکومت سره مرستې هم کوي.
عوام هم په دې پوهېږي، استادان هم په دې پوهېږي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ په عوامو کې زمونږ په بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه ښه او په دغه کې هغه تمیز کولی شي. نو دغه استادان به دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اقلیت اکثریت هغه ډېر کړی او استادان چې کوم د ټول خوشحاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومند جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساطت سره ستاسو دلته نمایندګان هم شته چې مونږ کوم میټنګ راغواړو او د جلسې شکل اختیار کوي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد چې کوم دی انشاءالله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لرې نه ده. هغه هم چې کوم دی خپلې ډیوټۍ ته ارومرو چې کوم دی ډېر زر تر زره.
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی، مرجان علي مومند وویل
دا خوشحاله کو زمونږ په مومند جلسې کې دا تقریبا چیرا کال دو مخ کې اوسم د هغې ریزل زه باقاعده میډیا ته ښودی شم چې دلته زما کوم های سکولونه دي د هغې ریزل چې کوم دی بایست های سکولونه د هغې 100% ریزلټ دا د میټرک پورته دی. د لوبو نو په لوبو کې په مومندو جلسه کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ هغه چې کوم دی یو نوجوان یو باهمته سو هغه چې کوم دی لوبو لا ډېر زیاته مخه ورکړی ده د مومن ایجنسۍ ته کته رالې نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل دی هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي.
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او دې لړکې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبتو هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پامه نه غورځوي.
زبا د بچی تعلیم او تربیت کوما، د بچی صحیح پالنه وکوما، بچی کما ته د ونی لاندې ناشتی، کما ته یو ډیری باندې ناشتی، زبا کوشش کوم چې غلا یو خو تعلیم ورکما. مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ، دا غ سره انتظامیا، زمنګ ای یو، زمنګ ډبل ای یو، زمنګ ټول کلستر چې کوم ده، ان شاء الله دا مونږ مصمم اراده کړی ده، نو دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته ثابتو چې راشه نن قبایل وګورا او نن مومن ایجنسی وګورا چې دا سونه پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړی، دی په سپورټس کې کړی دی، او دی په نورو سرگرمیانو کې کړی دی. هغوی والدینو سره رابطه ده چې یاره څه داسې طریقه کار وشو چې یاره مونږه دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو، او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نور هم تعلیم سره شوق پیدا شي، او دا سیمه مونږ مخته وړاندې روانه.
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطن پال استادانو نومې تنظیم مشر دی. وای چې دا تنظیم د استادانو تر څنګه د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادی وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یا تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي، او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان غار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نه مخختلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویل چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې د اړیر زیاته کمه ده، او که کم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغه کې مطلب دی چې هغه کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. دا هغه مسائل خو ډېر زیات دي، دا هغه د وجه نه خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه باندې سره راغون شو د تحصیل په سطح باندې په سطح باندې، او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي، او والدینو آگاہ ہم چی والدین کی اصل کی آگاہی کم آگاہی نشتا چی منگ آگاہی سرا آگاہی یا سسٹم یا پروگرام اٹھا کو او داگے سرا سرا بھی ہمیں مطلب جائے چی دریشو سرا سرا منگ پا تعلیم پا بنیاد دانے چی لکے کوالیٹی اپ ایجوکیشن منگ پیدا کو.
نوموړی زیاتوي چې وطنپال استادان د تعلیم تر څنګه د ماشومانو په تربیت ډېره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا د پاره به مونږ دا مونږ جوړو. تربیت دی، داغي تربیت دی، هغه اخلاقي تربیت، انساني تربیت. نو د دغه بنیاد لاندې زموږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زموږ د پاره خاص کړی دی چې کوم زموږ ټیچر برادر کې کوم داسې حالت وي چې هغه کوتاه سره کار کوي، یا هغه مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي، نو مونږه کوشش دا وی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم اګاهي پیدا کو، او سره سره په معاشره کې چې دی هغه په والدینو کې اګاهي پیدا کو چې مونږ د خپل قوم د بچی چې دینه صفه په طرف باندې وځو.
بلخوا د یاد تنظیم د غلنې تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډېر لوی ځمواري پرته ده، او په پوره کولو به یې د وطن سباون روخانه کیږي.
زمون محور چې کوم دی دا د قوم مچېږي، او د قوم د بچی سره زمون ژوندۍ شریکه ده، بلکې زمونږ د قوم د بچی په ذریعه باندې زمون ملک هم جوړېږي، زمونږ معاشره جوړېږي، زمونږ حالات او ماحول جوړېږي. زه هم چې زمونږ خو د وطن پال خصوصا زه دا ویم چې د وطن پال معنا دا ده زمونږ د وطن جوړ کړو، د دې پالنه وکړو. نو د وطن پالنه به څنګه کېږي؟ دا نه په ټوپکو کېږي، نه په تورو باندې کېږي. زما په خیر باندې چې کله معاشره جوړه شي نو د وطن پالنه به انشاءالله مونږ ته ډېر اسانه شي.
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غښتنو لپاره وي د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي. د دې سب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته چې کوم आवाज نه درسمه استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته نه هغه ځکه دوی مخکې نه بوزي. ولکه مثال په تور ماشوم ته د بوز ضرورت دی نو استاد دا کولی شي په یو ځو ماشومانو یا په کلاس فور باندې طبقه راډکه کي یا سلوخې راډکه کي کوم سکولونو کښې چې اوبه نه دي د ګورنمنټ نه میلاو بلکې اکثر ته خو میلاو دي خو زه چې کوم ورته نه دي میلاو مثال دور استاده علاقې دي نو هغې کښې استاد د ماشوم مسله په خپله حل کولی شي. دلته دی نه ګران دی نو زیاتې مسلې د استاد په لاس حل کېږي او بل د استاد مسلې چې کوم دي نو هغه ماشوم سره نه دي ریلیټډ هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپل محکمې سره ساتي. لهذا تاسو چې کوم اواز در رسېږي مونږ هلکه اوس دېځنه مخکې سایک شوي یا څه نو هغه اوازونه تاسو ته په واقع کښې در رسېدلي وو نو هغه مونږ ته د ماشوم په یو څو ورځو غیر حاضرۍ باندې یا د ماشوم د نه راتلو یا د سکول د بندېدو دا مونږ ته ډېر احساس کېږي. مونږ په دې ډېر زیات خفه کړو چې د ماشوم د زده کړې لپاره کوشش کوي او هغې نه مثلا یو استاد مخکې وروسته شي نو دا ډېر افسوس خبره ده. مونږ په ډېر خفه یو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
کېدای چې د قبایلي ماشوم یا د ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسټۍ ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېره کمه پته ده. کې زه یمه چې که د قبایلي استادانو نوم پکې سره نمایندګي واخیستی شي د کورس جوړولو کښې د کتابونو مرتب کولو کښې د دوی امداد واخیستی شي دا به لږه ډېره فایده ځکه وکړي چې زمونږ زندګي د ماشومانو سره ده او دا ماشومان د د پی ټی سي استاد که د ده نمایندګي پکې وشي د سی ټي استاد پکې وشي د مډن های سکول یا د سی ټي استاد پکې وشي نو دا به زه معیار باندې زما په خیر باندې ښه پوهېږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی. وایي دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار اوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211241 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
بچو خون دے دے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون دے دے دوان بچو خون دے دے کتابونه را ناخلی بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مطلب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې شملہ خان دی چھنا اغلا بچیاں لوئی کری ناپ